په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې امریکا وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د دې راپور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د دې راپور هرکلی کړی دی. په پیل کې له فرشتي جلال زینه خبرونه اوري.
د افغانستان د امروختي وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسان شمیر پر 10000 واوښت. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته بنن په افغانستان کې د وروستیو دریو میاشتو پر وضعیت راپور وړاندې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د داعش د نوې مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه ورکوي. پوره خبر نو واورید. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 10015 یا تر رسیدلې دی. د دې وزارت ویان نن په کابل کې رسنوي ته ویلي چې په وروستي وشواروس کې 10015 مشکوک کسان معاینه کړي او په هغو کې 416 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویلي په وشواروس کې د کورونا وایروس له کبله 16 مړ شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مکررن له خلکو غواړي چې په خپل کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو دي ځان لري وساتي او لاسونه دي مکررن مینځي او ماسکونه دي اغوندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک سو. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د سیاسي پرمختګونو، د کورونا وایروس د ټولنې صحي او اقتصادي اغېز، په روان وخت کې د اقتصادي ودې او د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل شوی دی. انتونیو ګوتریش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د مې په 18 وشوه ستایلې ده او د سیاسي بنبست پای ته رسېدو لپاره یو ضروري ګام یې بللی. د ګوتریش په راپور کې لیکلي چې د کورونا وایروس وبا د افغانستان اقتصادي ودې ته تاوان رسولی او حتی د سولې هڅې یې تر اغېز لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو، د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې د هماهنګۍ د ادارې مشر په واشنگټن کې رسنیو ته ویلي دي چې د دوی موقف پټ نه دی او دوی له طالبانو غواړي چې خپل تعهد پر ځای کړي او له القاعده او بلې هرې تروریستي ډلې سره چې د امریکا ګټو ته تاوان پېښولی سي اړیکې وشلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له هغو تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي چې بیا امریکا ته تهدید پېښولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه چاته بچی د داعش دی و مشر امیر محمد د داعش د ډلې د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو. د بغدادي تر مرګ وروسته المولا د هغه پر ځای د داعش مشر ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ابتدا کې د المولا پر سر 15 میلیون ډالر جایزه شوه، خو کله چې هغه د بغدادي پر ځای وټاکل سو د امریکا حکومت هم جایزه دوه چنده کړه. المولا په عراق کې د مشتو یزیدیانو پر ضد فتواګانی ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د یوې مذهبي لږکۍ قتل عام ګڼي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویلي چې 150 هغه پیلوټان به چې په تازه څېړنه کې څرګند شوي چې د پیلوټۍ اسناد مشکوک دي له پروازه منع کړي. دا شرکت ټول 426 پیلوټان لري. د پاکستان د هوایي چلن وزیر غلام سرور خان نن د پی آی ای شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د څېړنو راپور ته پاکستان مرکزی پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان د هوایي چلن وزیر د الوتکې د سقوط په اړه پارلمان ته وویل
پایلټ او کو پایلټ فوکس نه دي.
د وی چې پیلوټ او د هغه مرستيال د پرواز په وخت کې متمرکز نو او فکر یې د کورونا وایروس ویرې نیولای و. د هغوی د کورنوي غړي په کورونا وایروس اخته شوی او هغوی یوازې پر کورونا خبرې کولې. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یو مسافر لونکی ایربس الوتکه د می میاشتې په 22مه نیټه په کراچي کې راوغورځېده چې له 9 کسانو چې پکې سپاره وو 9 تنه وژل سوي دي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر نن د دغه هیواد مرکزي پارلمان ته وویل چې هغه اسناد او شواهد چې مخکې راټول سوي او نه وو تعویض سوي داسې څرګندوي چې د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ او د هغه د مرستیال پیلوټ بې پروايي وه. او د فرانسې حکومت نن ټولو سیلانیانو ته اجازه ورکړه چې په پاریس کې د ایفل برج لیدو ته ورسي. د فرانسې حکومت له تقریبا 3 میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی و، خو له نن څخه سیلانیانو ته اجازه ورکړل سوې چې د ایفل برج د لیدو لپاره سیمې ته ورسي. البته سیلانیان اجازه نه لري چې په لیفت کې د برج سر ته وخیژي. خلک مجبور دي چې په زینو پورته سي. فرانسوي چارواکو دا کار د دې لپاره کړی چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وسي او هغه فاصله چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مهمه ده وساتل سي. خو رپورټونه وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه به په لیفتونو کې هم خلکو ته د ختو او د راښته کېدو اجازه ورکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. امریکا وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا همورې چې روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو تازه فهرست خپور کړی ده. وروسته تر هغې چې د دغو دستګاو د قاچاق په اړه په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول، د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت غنم ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
کچېرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات شي.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دوی د محلي موسیقي خوندیتوب ته پام نه دی سوی.
بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
د بهرنی موضوعات کوري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او هغه ډول چې تمه کېده له ترهګرۍ سره یې د مبارزې په برخه کې اقدام نه دی کړی. خو دغه وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې په برخه کې ډاډ ورکړي، خو باید عملي اقدامات وکړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره خوندي پټنځایونه لري او دا د دې لامل کېږي چې په نورو هیوادونو ترې ترهګر حملې او بریدونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې د دغه هیواد د همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبری ناستې پر مهال د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه تر د سپتمبر د درشم پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,413 ملکی وګړي وزل سوي او 4,955 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو د حقانی شبکې په مټ په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي، د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم په نښه کړي دي، خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې هلته بریدونه کوي چې پر دوی د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري عملیات کیږي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر پخواني چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان رول تر ټولو اغیزمن تمامېدای سي. د دغه وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین پرې باور دی چې پاکستان د امریکا د دریز لپاره غواړي همکاري وکړي.
د دې جهه سره رسیدلې دا به د پاکستان لمرسته ناممکنه نه ده، خو یو وزارت باید راسي هغه د پاکستان مرسته د افغانستان د حکومت له هڅو تلاشونو سره یو خبره ده او د پاکستان مرسته د امریکا له حکومت سره بل خبره ده. په دې شک نسته چې بالاخره سوله د افغانستان سوله ده او که چیرته سوله رامنځته کیږي افغانستان به ترې ګټه کوي.
ښاغلی لودین وایي د پاکستان له همکارۍ پرته د افغان سولې بهیر هم نتیجه نسی ورکولای. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی بیا وایي تر څو چې د نړیوالو له لوري پر پاکستان فشار وارد نسی، دوی به د افغان سولې اړوند عملی ګامونه پورته نه کړي.
افغانستان دولت په کار ده چې سربیره پر دې چې نور هیوادونه سره لابي وکړي او مخصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان د منفي سیاست تر اغیز لاندې راغلی او ورته په مستقیم ډول باندې تاوان رسیدلی، سازمان امنیت شورای ملل متحد هم خپل شکایت وړاندې کی د پاکستان نه او وغواړي چې اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
میرمن مارکزی وایي پاکستان تر دې دمه د تمې خلاف عمل کړی او ان هغه طالبانو چې سولې ته هجرت کړی و بندیان کړي دي او یا هم پرې فشار راوستلی، چې په خبره یې یاد هیواد باید نور له دغه ډول دوګونی سیاست لاس واخلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 نه د کال د تروریزم په برخه کې د خبر سوي راپور هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو په مرکزی او جنوبی اسیا کې د داعش ډلې ماتولو په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازنی متحد هیواد بلل شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې طالبانو په 2019 نه د کال کې خپلې تروریستي حملې زیاتې کړې او د داعش حملو هم پر ملکیانو په ځانګړې توګه مذهبي اقلیتونو دوام کړی دی. ملالی بشیر او په اړه نور تفصیل.
افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هغه راپور هرکلی کړی چې وایي افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازینی متحد هیواد دی چې په مرکزی او جنوبی آسیا کې داعش ته ماتې ورکړې ده. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون د چهارشنبه په ورځ خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې طالبانو حقانی شبکې او نورو اړوندو ډلو په 2019 کال کې په تروریستي حملو کې ملکیان، حکومتي چارواکي او د نړیوالې ټولنې غړي په نقشه کړي او پر ملکیانو په ځانګړې توګه پر مذهبي اقلیتونو د داعش ډلې د جګړه مارانو حملو هم دوام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په راپور کې د تروریزم په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده شبکې حملو ته اشاره شوې او د دغو حملو په نتیجه کې د تلفاتو ارقام راغلي. په راپور کې راغلي چې د داعش جګړه ماران له القاعده شبکې سره اړوند عناصر او د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لسیمو پر افغانستان له حملو استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد چارو هماهنګ کوونکي ناتن سیلز پرون د چهارشنبه په ورځ د 2019 کال د راپور د اعلان پر مهال په واشنگتن کې داسې ویل: داعش تغییر کړی. موږ په داعش کې د تغییر د دوام شاهد یو چې له یوې داسې ډلې چې د یو ځایي قلمرو د کنټرول په هڅه کې وه، اوس یوه شبکه ده، یوه نړیواله شبکه چې د نړۍ هرې لویې وچې ته یې ځان رسولی دی. په دې راپور کې د بیلګې په توګه د 2019 کال د اګست 18 ځانمرګ برید ته اشاره شوی چې داعش په کابل کې د واده پر یوه سالون وکړه او په نتیجه کې 80 کسان وژل او تر 140 زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د تروریزم په اړه د راپور پر اساس د داعش ډلې پر ضد د سیمه ییز او نړیوالې همکاري په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف غړیتوب لري. په مې میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی توافق وکړ چې د پاکستان او امریکا په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او نه یوازې د امنیت بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال په برخه کې هم خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو یو تازه فهرست خپور کړی دی. دغه وزارت مسؤلان وایي چې د ځینو هیوادونو په مستقیم ډول له روغتونونو سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کړې، نو له دې کبله ځینې دستګاوې له دغه وزارت سره ثبت نه دي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د ځینو هیوادونو لخوا د روغتونونو سره مرسته سوې دستګاوې په مرکز ولایتونو کې موجودې دي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1500 واوښت. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغه تور د سپیناوي په لټه کې دی چې د پژواک خبری آژانس له لوري ورباندې پورې سوی. دغه وزارت تازه د هغو 45 د تنفس د مصنوعي دستګاوو نوملړ خپور کړ چې د کووېډ-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځینو هیوادونو له لوري له افغانستان سره مرسته سوې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤول سید جامع د دغه فهرست د خبراوي هدف داسې بیان کړ: دا نوملړ د دې لپاره خپریږي چې پژواک خبری آژانس مخکې ویلي وو دغه دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست له لارښوونې سره سم روغتیایي مسؤلینو دستګاوې د مسلسلو شمېرو له مخې تشخیص کړي او لیست یې ولیږي چې دستګاوې موجودې دي. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت یو لیست خپور کړی و چې مرسته سوې د مصنوعي تنفس 10 دستګاوې ورکې ذکر سوې وې، خو په اوسني لیست کې 18 نورې ور اضافه سوې. خو ښاغلی جامع وایي چې د قطري الغرافه مرستندویه بنسټ په ګډون یو شمېر هیوادونو په مستقیم ډول د ولایتونو له روغتونونو سره د دغو دستګاوو مرسته کړې چې له وزارت سره ثبت نه وي. له دې وړاندې د پژواک خبری آژانس راپور ورکړی و چې د دغه راپور د اطلاعاتو په اساس 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. که څه هم اوس د دغه آژانس مسؤول دانشکړو خیل د دغه لیست له خپراوي هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه لیست بشپړ نه دی.
دغه نوی کوم لیست چې دوی اعلان کړی یا یې لري، موږ داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د انټرنیټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
ښاغلی کړوخیل زیاتوي په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي او د تنفس د مصنوعي دستګاوو په برخه کې به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم افغانستان ورځ تر بلې د کرونا وایرس د خپرېدو له ګواښ سره مخ دی او هره ورځ د ناروغانو کچه لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د پنجشنبې تر ورځې په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1015 تنو ته ورسېد. دغه وزارت رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې په 1340 ساعتونو کې د کرونا 1015 مشکوک سمپلونه ټیسټ سوي دي چې له جملې 416 مثبت وو. د دغه وزارت د شمېرو له مخې په همدې موده کې 6 تنه د کرونا له امله مړه سوي او 315 نور ترې رغېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د تنفس د مصنوعي دستګاوو د قاچاق د هر اړخیزې څېړنې لپاره یوه کمیټه په دنده ګمارلې. د ولسمشر له دفتره په خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې په دغه کمیټه کې د څېړنو لپاره د چارو د ادارې، د بازرس ادارې، د څېړنو عالي ادارې او لوی څرنوالي غړي توظیف کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
د هلمند اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. د هلمند اوسیدونکو وایي چې پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر د غسی روان وي، لری بنوي چې د دې ولایت اوسیدونکو له لوږې سره مخامخ سي. د هلمند چارواکي وایي چې دوی هم د قاچاق په اړه خبر دي، خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دای او نور تفصیل.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات رقم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لژوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاق او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
کچری اوس هم دغه سیال وی دغه غنم وړل کیږي گاونډي هیوادونو ته، نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي او بل دا چې همدغه غنم چې کله گاونډي ته وسوړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ دراسات مسولین وایي کته هم سږ کال د مرزونو سره سره په دې ولایت کې 343000 ټنه غنم تولید شوی دی. د کاچاق پړه دوی ته کراسنه د شواهد نه رسیدلی. په لشکرګاه کې د غنمو د منډي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي. ورسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکی لارو څخه په کاچاکی شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 150 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 70-80 افغانۍ و. کچېری حکومت د دې مخه ونني چې د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډي هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټه روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو په اړه د پلټین د پاره هټا کلڅو دي چې په غنمو بار د هلمند څخه وزي.
د غنم خو مخکې د سیو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو دمدې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود. دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو، مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارو هغه ورځ ما تراغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو د شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو. دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تا ودی دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بد اغیزه وکړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. په امریکا کې له اپریل میاشتې راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې ثبت شوی او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
امریکایي چارواکو د جون د میاشتې په 24مه نیټه په دې هیواد کې 4,200 د کورونا نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. دا شمېر وروسته له هغه ثبت شوی چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر ډېر سو، خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ګراف په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې ولیدل سوې. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او دغه راز د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د مې پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل، خو اوس په تېرو دوو اونیو کې د بستر سوي ناروغانو شمېر دوه برابره او د کورونا ویروس د نویو ثبت شوو کسانو شمېر درې برابره لوړ سوی دی. د ټکساس والی ګریک ابوت وایي شایي نوي سیمه ایزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 24مه د کورونا وایرس څخه باندې 2000 نوي پیښې ثبت شوې. د شمیرې د یادې نیټې په 24 ساعتونو کې ثبت شوې دي. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغۍ اخته شول چې دا د تیر اونۍ په پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډېره د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کورونا وایرس نوي شمیرې ثبت شوې دي، خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډېر کورونا وځپل، اوس د نوي پیښو کمی پکې لیدل کېږي. د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د خورېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د نهو ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته په رسېدو سره باید 14 ورځنی قرنټین تیر کړي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکې بیرته پرانستل شول، تر ډېره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په ټکساس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب شو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل اوه پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې د کمپنۍ په اریزونا او دریو نورو ایالتونو کې 11 پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تیرې میاشتې راهیسې په تدریج بیرته پرانستي وو. د غرز د جون پر 24مه په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه شوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي دا کار به شایي ډېر خطرناک وي. دغه لوبه د نومبر لومړۍ نیټې ته په پام کې نیول شوې وه. کووېډ 19 ناروغي چې له کورونا وایرس څخه پیدا کیږي تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 140,000 کسان وژلي دي، او دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې هېواد کې تر 2,300,000 ډېر کسان په دې ویروس اخته شوي دي. کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي او 9,300,000 کسان پرې اخته شوي دي. دا شمېرې جانز هاپکنز پوهنتون وړاندې کړې دي.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدل سي د هر ماشوم لپاره او کور کړئ، خو اوس یو بل په زړه پورې موضوع راخلو. په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه شوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دغه الوتکه به چې په بیټري او هایدروجن چلیږي له راتلونکي کال هوایي شرکتونو ته وسپارل سي. تفصیل له اسمت ساروان.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکي تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. دا الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګر والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټي او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوې الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغه له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې دا الوتکې د اوس وخت لپاره له لس تر 40 چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړیږي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ، خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت څنګه تاسو سره خبره کوم په واز د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي. اوس یې په بریښ کې ګمرک شو کړی دی غنم را ته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی. په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی. اوس د افغانستان حکومت موږ ته په بریښ کې ګمرک شو کړی دی کندهار ته چې وږي خلک د موږ غنم راستو اوس دې دلته غنم محصول یې.
نو می حامی دی وروره وروره سلام مسلمان چلا وروره ته خدای په لحاظ چور چور دی وروره دا زابل ولایت کې راځي په ځای کې راکړي په نوړه سره بس مټرانو ته کومه دی وروره بارانو ګر سره ګر د مټرانو دراولي والا چلا وروخه دې باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه د سواختي دې زره وانه د سواختي درته وغاړي زور درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولي دې څو سره راکړي وروره موږ دا غاړي دې ازاتري دې دې الله تعالی علم سلام دایره ما
مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته فریضه ام چې خدای جل جلاله دې چې تر مسول چارواکو پورې ورسوي. صاحب من کې فارغین لرو د محصولاتو ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه تراشنو دا بسونه هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه ورکو په بدل کې هغه بس پای نه خرڅي. نو تاسو څخه اله ارزو مې دا چې تر مسول چارواکو پورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زید خبري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن ویلي په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 10015 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویاندي نن خبریالانو ته ویلي دي چې په یوه شواروس کې 1015 کسان معاینه کړي او موندل سوی ده چې 460 تنه مثبتې پیښې په یوه شواروس کې نوې ثبت سوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي په څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه 16 تنه د کورونا په ویروس مرسوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک شو. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړې وې. د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور سوی او په راپور کې ویل سوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره چې د امریکا امنیت ته هم ګواښ پېښولی سي مبارزه وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هغه چاته به چې د داعش د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. تر بغدادي وروسته المولا د هغه پر ځای باندې ټاکل سوی دی. او د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره خبرې چې باید په واشنگتن کې سوي وای لغوه کړي. دواړو خواو باید د جون په وشتمه په سپینه ماڼۍ کې سره کتلی وای. خود کوسوا صدر اعظم پرون ویلي چې د پخپل هیواد کې مسئلې لري چې باید یې حل کړي، نو له دې قبله واشنگتن ته سفر نه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي رادیو دات کام. دوا اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خوترغه مخ کې اوري چې د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي چې د خپل مشرانو له مخالفت سره سره د غرونو لمنو ته ځي او د خپل تندې خړوبولو په هدف سیمایز موسیقي ژغوي. دوی په دې کار سره غواړي چې خپل پخوانی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري دی ولایت تللی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیوا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني الی غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوې نورستاني علي غګوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالسامد او قریب الله وای
خو زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پاره شي مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو مونږ کلی نه بهر یا کلی کې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو هلته خالیګا زید مونږ وزو د شي زی هلته پناه علما هلته وانوري هغه زینو نه پناه کې غوړ د خپل محفل کوو
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورکیږي دا کارونه وو کې خو پټ پټ مونږ ځوانان تکو دعوت ورکو خپل راضی دي محفل کې ځان مونږ سره شامل دي
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپاريږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي عبدالسمد وای
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي موږ د برای امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی دلته د نورستان رسم رواج دغه زموږ موسیقي وګوري
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو له ویلو څخه خوند اخلي د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامو لپاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه داره موسیقي ده ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغوني فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي
یو هدا پورې لمنځه تللې دي خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان مشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پریږدي لڅه ډول پیښو سره مخ کیدلی شي
مور په یو لوښي کې او ګرمه چولې و نو هغه وب په جوشېدو وی جوشوي وی لاس ور چولې و مغلوخی ته هغه وب ټولې په دونه را چپشوي وی نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر و درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته یعنې هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ
نن همدا موضوع څېړو په پیل